السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي روري دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتیدا د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول او ویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپلو هیواد پریښودو ته اړ شول د افغانستان په دوه ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر له پسې لوړیږي پرون په ایران کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 300,000 ریالو یا 10,000 تومانو واوښت د چهارشنبې پر ورځ هر ډالر په 29,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 10,150 تومانه تبادله شو په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی دی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ جام کې نن د قرغیزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان او قرغیزستان دغه لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبې ښار کې ترسره کیږي چیرته چې تمه ده د آسیا منځنۍ آسیا نور ټیمونه هم سره لوبې وکړي د منځنۍ آسیا د 14 کلونو کم عمره لوبډلو کې ایران ازبکستان تاجکستان قرغیزستان او افغانستان ګډون لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا دوو مخالف رایو په وړاندې د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو خبرونه په لاندې توګه واوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه باندې خبري شوې د ناروې استازي وویل
Taliban policies continue to focus on oppressing
The Taliban تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خدو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي
د اروپای ټولنې ځانګړی استازي په طالبانو انتقاد لري
seems to be a government that isn't really listening to its
داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري
په هرات کې خزي او میړه ته امر شوی چې پرستوان کې اوځای ډوډۍ و نه خوري
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از او طبقه پایین
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتیدو په حق له غونډه جوړه کړم په دې ناسته کې چې د ناروی په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروی په مشري د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی د استازولۍ مرستیالي ترین هایم ربک خبر اعلان ته ویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی
We're extremely concerned.
موږ د انجونو او خځو لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د دوامدار سرغړاونو په اړه خواره اندیښمن یو. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خځو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د خځو او انجونو حقوقو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوی دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وډورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کون کې خزی د لارخونې عملی نکړي لدند بلیری شي او که د کارکونکو نارینه او د کور خزو او لونو د لارخونې عملی نکړي لدند به ایستل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی لوري د سختريزو پالیسیو د بیا پیلولو یو نخه ګڼل شوې ده. پر راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړه. د دغې غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپوه په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده.
هره غونډه هره خبره چې اوځای کېږي د هغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار په غذای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هره خبرې مذاکرې چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت د دې نه چې په نورو ځایو کې کېږي په نورو ملکونو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپله اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوسپېړي، او یا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکونو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر راوړي، دې باندې بندیز ولګېږي، خطوطي هوایي په موږ بند کړي، همداسې سوداګري راکړه وکړه. دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوان کوي. هلته کولی شي د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوحه، د دوبی، شارجه او نورو جایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکړه لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنې داسې به دوی فکرونه کړي چې اتمان به څه څه کوي هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د وی خانه خایه اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مو د عصمت څاروان خبري واورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی وو هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتیدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو د اعلامیه ورسره لدې خبره کړې چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل شمنه عملی نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتیدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنۍ او غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کړي شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its people.
داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامې واغوندي. دوی د خپل کورونه یو د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د شونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه وړاندې کړي. خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لشپشم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو شونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وي، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځېنی سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدی سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د پاینې حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وي په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینهو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعاله فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د آزادۍ رادیو ته وویل
ما د روز خود ما با چشم خود دیدم که
پرون مې په خپل سترګو ولیده چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوه ماشومان سره پاسنی پورته وخیجي او خاوان یې لاندې پاتې شي. دې خبرې خځه ډیره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
فقط مردا میتونن از هتل استفاده وکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والا او په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دوی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبور به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبری را لګلې دي چې تاسو اوریدو ته رابوله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور ک چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نکیږي لکه تاسو چې کوم سي دغه حکومت ولې شروع کړي دا. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري. تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې کار خپل وکوي، وای ملت بیا بیا وای چې ملت خوشاله. ملت تاسو خو در په دره کنه، ملت هم اسمان نظم کې تمو غورځو غرقم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلق تاسو نور په پوز پوری راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام دې طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دی خلګو نور قسم نور خلق په پوز پوری راغلي دي. کم کار ته سړی دی وژاړي ورس چې وزي ایریانو مه پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک شوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روسه لا موجود دي، د ټول هیوادونو د شمیرې کته سوي دي. نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاج د تونکو حجاج او شمیر په راچت شوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسولینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کاوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناشته مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دا کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کارموندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
تقریبا عمر مې 50 وخت دی او څلور کاله مې وظیفه اجرا کړې.
د دولت یو پخوانی کارکونکی دی چې وایي 50 کاله عمر لري. له تیرو 40 کلونو راهیسې د حکومت مامور و، خو د طالبانو پر اتک سره په کور کې نول شو. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نه ورته د دندې د بیا پایل تمه ورکړل شوي او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکوي، نه پیسې راکوي. امتیازي او مونږ ته ویل چې هر څه کوي، نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بے سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
بستای ماره تنقیس دختر ما سرپرست نه
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ له اسلامي امارات غواړو چې یا د زموږ ماشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې پدان د حکومت
یا ماره ګنجې دیګه جذب کړن.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځل راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړي او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي رادیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي اداري یو شمیر ریاستونه هم لمنځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکو لامله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستي ارزونو لمخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستي 3 میاشتو کې له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پروان کال کې د لازیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د مشور کولو په خاطر. دی وای د یو شمیر بي ضرورت دولتي ادارو د لغوه کېدو لامل مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې څنګه اړتیا نه ورته یا د اړتیا نه ماسي و د مصلحتونو په اساس خوا کې جوړې شوې، نو اوس هغه اړتیا نه ده تنقیس شوې دي. په طبیعي سده کې به بعض خلک بیکار سی وی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی. یو اگر ځین خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارسته موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی، پروژې پیل سی او ځین لوی پروګرامونه پیل سی چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځنګړي ډول خزي بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 1 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپل دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21 سلنه کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولېږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي، هغه استادان چې خاین او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوی شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکه راپورته کړې دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوی څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره وړاندیز کیږي، اړینه ده چې د مفسد نه اهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوی استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر باندې خپور کړي او دا یو قدوي او استبدادي بللای. خغلی زلان ازادي رادیو ته وویل
ورستی هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت لادر سره سنوي تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفی منفقی علمی مسایل پورې تړلي، خو د دې مسایل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي، خو دوی اوس تختی. علمی مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو غوښتې دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره غلی دی علي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه، هلته خو د څه سي مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد ګټو وي هغه د تشخیص سي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع حرفي معنا دا د هر چا ته سوي ده چې دوی به نه وزل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پا زلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکار راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لوڑپولی نظامی افسران، استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخکری. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنون کې او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي رادیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زور یاز احمد د خوست ولایت د باکول سولې څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیری د پاسپورت لپاره آنلاین سفتینامو کو د پنځه شپږ میاشتې کېږي. څوک چې فامیلی آنلاین سفتینامو کې بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلی وو، بیا مو بیا کوشش وکړو بیا مو سفتینامو کو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي، نو موږ نه پوهیږو. څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي پیسې ورکوي. نو اوس فامیلی څوک چې یو خارج ته چې یا بل مشکل چې لري هغو ته هیڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کې کویر کې په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوا کس پرګدی نو روباسي، نو موږ تاسو نه دا خوښته چې د موږ جری خبرې دوی سره شریکو کړي، د موږ په یو مور واره سوي ما سالو.
زما دا راپور دی ګوره د واخی من ولادت د واشیر د ولسوالۍ نه، چې موږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلق کار نه کیږي، نه بي سیم کار کوي، نه اتصالات کار کوي، نه روشن. نو موږ د حکومت څخه د امارت څخه دا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدو راولي یا د بیلسیم یا د روشنی نو موږ د شبکو سره ډیر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زم چې هیڅ بنا نه ده فات شوي د زده کړو د نه پارېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټولو افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپل زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعال شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شي وي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمه شوي ورزو د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول، وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یقیني شي. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پرله پسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادۍ پڅپوک
درم واج آزادی.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب اعلان او د دې اعلان ګټیو زیانونه دا مسله دلته په خبرونه کې لملمنو سرچېړو. په داس وخت کې چې نړیواله ټولنه په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایتېدو غوښتنه کوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د حجاب مسله مطرح کړه. د وزارت د حجاب د پلي کېدو لپاره په خبره شوي بیان کې څرګنده کړې ده چې په لومړي ځل د بې حجاب مېرمنې کور په نقشه سي او د هغه ولیدې تنبیه شي. دوهم ځل دې ولي اړوند ریاست ته احضار شي. دریم ځل دی ولی درې ورځې حبس شي. څلورم ځل دی ولی محاکمو ته وسپارل شي او سزا دی ورکړل شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې به حجاب مېرمنې له کاره لري شي او که د چا لور او مېرمن حجاب نه وي کړی هغه مامور دی هم له دندې ګوښه شي. امر بالمعروف وزارت په یوې بلې اعلامیې کې ویلي دي چې له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړۍ او بهترینه بڼه ده. بالغ نجلۍ له سپینسارو پرته چې کله له نارینهو سره مخامخېږي د اعلان لمخې د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار عوامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه. هغې وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅو ته اړتیا لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وینا په افغانستان کې نه نوي ښځې اسلامي حجاب مراتبي. دا 1% که چیرته هغه حجاب چې امر بالمعروف وزارت ته سم ښکاري سل په سلو کې نوې مراعت کړی له سیاسي پلوه د طالبانو حکومت ته زیان اوړي که ګټه کوي. په روان خپرونه کې دا مسله له میلمنو سره څیړو. په خپرونه کې مو میلمانه د شنکۍ کړوخیل د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکې او نیلاب مبارز د سرې میاشتې پخوانۍ مشره میلمنو تاسو خپرونې ته ښه راغلی. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغه سو وخت کې څرنګه ارزوي؟
افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګرېوان دی، اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشانه ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوې دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم دپاره په افغانستان کې موجوده نه ده. برسر دا ټول ناخوالې یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغانه میرمنه، افغانه نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پوهیږم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړی څوبونه څه دي. یو د اوسني حالات نه لیل دغه د دولګي او اقتصادي ناورین د افغانستان د وترلو هیڅ نوع برنامه نه لري. بس هغه یو ځل بیا ولی افغان میرمن سره دومره په کرکه په تعصب ورته ګوري؟ افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی، او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي او یا د خپلو نظریاتو نه یا د خپلو غوښتنو څخه
مننه. اغله مبارز، په دغه سو وخت کې چې ټول دنیا طالبانو ته وایي چې د میرمنو د حقوقو رعایت دل د دې بایس کې دشته چې ممکن د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني، له سیاسي اړخه آیا دومره ضرور وسه په دغه وخت کې امر بالمعروف وزارت د حجاب په باره کې 99% د دوی په وینا خلګې مراتی فرمان صادر کړي؟
فرمان
دغه څه ده،
او دا ټول افغان خلک ته باندې یعنی متفق القول دي چې دوی نه غواړي چې خپل جبل لري کې. اما مشکل په دې کې ده د فرمان پلاسه باندې چې د ځینو ولایتونو کې ځینې اول ځینې چې ځینې چارواکي بیا په سمه شکل باندې دا نه تطبیقوي او اضافه روي کوي چې دا باید چې وغندل شي او د چارواکو نه وغوښتل شي چې دا سمه کړي. یو بل دا چې په د دوی چا یعنی استازیتوب نه دی پندلی ټولنه کومه او نه د امارات استازیتوب کومه، نه پوهېږم چې انټرنیشنل کمیونټي څه به وکړي. اما زما دپاره چې دلته ژوند کومه او نورې ښځې چې دلته ژوند کوي، زموږ دپاره دا مهمه ده چې نجونې مکتب ته ولاړ شي، خپله تحصیلات دوام ورکړي تر اخره پورې چې دا څومره امکانات ته په افغانستان کې. یو دا ډېره مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې ځینې یعنی د کار په اکله باندې مشکلات بیخي زیات دي د ښځو په وړاندې باندې، او دا هم تصمیم نه دی نیول شوی. تقریبا کال تېرېږي، نهه میاشتې وسو، تر اوسه پورې دغه لانجه د کار په اکله باندې نشته او سیاسي مشارکت هم نشته. موږ نشو کولای چې چارواکو سره خزینه مستقیما وګورو، دوی خپل مشکلات وړاندې کړو. د ښځو د چارو وزارت لغوه شوی ده، او اقلا دغه وزارت لغوه شوی نه وای. یو چا ما پوم دغه وړاندیز کړی و چې دغه وزارت باید چې پاتې شي، او یو ښځه په کې اچه چې دوی غواړي مقرر دي چې موږ ولاړ شو، اقلا هغه ښځې ته موږ هېچا نه لرو په دولت کې ورته ورسو. دا خبره
ډېره مهمه ده. مننه. بیرته که چرته د حجاب د مسلې تطبیق ته هم راشو، د اعلامیې په برخه کې آیا ممکنه ده چې دغه اعلامیه له قانوني پلوه تطبیق شي؟ فرضاً د یو چا میرمن چې بازار ته مخلوص شوی دی، دغه نارینه تنبیه کیږي او هزار کیږي. اغلی کړوخیل، د دلته البته وو بخښي زه دا خبر کوم، د نارینه وو ګناه څه ده؟
کچېره
چادرې نه اغوستل کوم جرم وګڼل شي، جرم فردي ده. دا یو پلار پورې، یو میړه پورې، یو ورور پورې، یو زوی پورې څه ارتباط لري چې ټول زم محاکمه نور کار نه لري؟ اکو زم همدغه کشوګیر به روان دي. زه نه پوهېږم چې آیا د طالبان حکومت لپاره همدغه مسله لومړیتوب لري، بل هیڅ هم مسؤلیت نه لري، باید فقط ښځې شکنجه شي، محدوده شي او متضرره شي. د په دې باندې نه پیږي چې دغه جنگلي شل کاله په جنگ کې مخته شوي دی، یو ته بهانه کېږي چې څه رقم الدباده به ښځې په دې سړکونو په سر باندې به زوروي.
مننه آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام میلمانه مو دي شتنکې کړوخیل، د ړنګ شوي ولسی جرګې غړي او د چارو شنون کې او د سرې میاشتې پخوانی مشره ډاکټر نیلاب مبارز. لږې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. او تر دې راسره خو چې د نړیوالو عکس العملونه د دې حجاب د اعلان په باره کې څه
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اغلی مبارز، فکر نکوي چې له سیاسي پلاوه به د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو مسله دغه د حجاب فرمان نور هم وځنډوي؟
په هر دولت کې اولین یعنی شرط دا ده چې ملي مشروعیت ترلاسه شي. کله چې ملي مشروعیت ترلاسه شو، بیا نور ملکونه کولای شي چې دغه مشروع حکومت ارچته چې ار مکاچوي یا پرسنیت وو پیژنې یا ونه پیژنې. مونږه هغه مرحله ته نه رسیدلې تر اوسه پورې چې دغه ملي مشروعیت چې مونږه افغانان کې تصمیم نیسو هغه له خیر سره وشي. لمدې کبله که چېرته تاسو وګورئ ټول معرفي چې شوي دي، ټول چارواکي چې اوس شته دي په افغانستان کې اکټن یا سرپرستان دي. ما وړاندیز خو هم لویه جرګه وه، اوس هم لویه جرګه ده چې دغه یعنی موافقت د افغانانو تر منځ وشي، خلاص شي ټول یو ځای پس له هغې نه بیا انشاءالله تعالی چې دنیاوال مونږ وپېژني په رسمیت باندې.
مننه آغلی مبارز. شنکی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ که چرته دغه لکه څرنګه چې آغلی مبارز اشاره ورته وکړه یو نسبی داخلي مشروعیت د طالبان حکومت ترلاسه کړي، لیکن دغه فرمانی فرزند حجاب فرمان، آیا ممکنه ده چې لږ تر لږه اروپایي هیوادونه او د غرب نور هیوادونه د حکومت پر رسمیت وپیژني؟
بلکل نه پیژنې، ځکه چې ګوري ځکه د شروع نه دنیا له طالبانو سره ډېر نرمښته کار واخیسته، اما اندر پر اتاکې خو امریکا خورا هلې ځلې وکړلې او ویلې چې طالبانو ډېر تغییر کړی ده او دوی هم ورته ضمانت ورکړی و په دوحې کې چې دا ټول حقوق بشري مسایل د ښځو تعلیم کار دا ټول مسله به حل کوي. په هر صورت اوس طالبانو په خپل په اسلام لوی لاس باندې دنیا له ننګونې سره مخامخ کړی ده، ځکه چې دوی هر ورځ داسې نایب فرامین راباسي چې دوی خپل ځان ته په خپله مشکل جوړوي، ځکه چې هغه ملکونه هم د خپلو خلکو یا د پارلمانونو له اجازه بغیر یا رضایت نه بغیر یا د بشري حقونو سازمانونو یا د ښځو فعالینو د رضایت حمایت نه بغیر دوی نشي کولی چې نور طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی خپل له فشار لاندې راځي.
مننه. په دې برخه کې به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر خبرې له تاسو سره شریک کړم چې ازادي راډیو ته یې کړې دي.
د سیمې هیوادونه باید چې زموږ اصول ته درناوی وکړي، یا نړیوال کوم هیوادونه چې دی هغوی زموږ اصول ته باید درناوی وکړي. په نړۍ کې دا اصول اوسل ده چې د هر هیواد خپل اصول خپل قوانین لري. امریکا هم دا اوس د سعودي نظام، د ایران نظام یا د ترکی نظام په خپل هیواد کې نشي منلای. ترکیه او سعودي او ایران هم په همدې توګه د امریکا او د فرانسې د بل هیواد نظام په خپل اصول هغه قانون په خپل هیواد کې نشي منلای. نو موږ هم یو مستقل هیواد یو، افغانستان مستقل هیواد ده او مستقل نظام لري، مستقل حکومت لري. نور هیوادونه ته موږ همدا ته موږ چې موږ اصول ته درناوی وکړي. موږ خلک مسلمانان دي او دلته اسلامي نظام حاکم ده. په اسلامي نظام کې به اسلامي احکام حتمان پدې کېږي. حجاب هم د اسلام یو حکم ده او د اسلام یو حکم د پدې کېدو په اړه باندې اسلامي امارت لوري نه امر شوی.
اخلي کړو خیل، په دې برخه کې تاسو څه وایئ د عاکف مهاجر د خبرو؟
خب معجل سب خو خپل ځان ته خپل فرمان لیکي او خپل اعلان وی به هغه نه چې هغه په سال هر ارخیز مطالعه کې چې دې فرمان راوستل څومره ضروري وو واقعاً دې ته ضرورت وو د دې د تدقیقي جنبې چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کوم حالت کې ده دې اغیز یا تاثیر په خلکو باندې بد څه وي دې په نظام کې وښځه نه پرېږدي دا د کوم نظام نه اصولو نه دی خبرې کوي هغه اصول چې ده ټاکلي دي او که ولس او خلک یې ټاکي د حکومت په خلکو باندې غواړي وي کې امریت وکړي او که غواړي په دې ملت خدمت وکړي دوی اصلا خبر نه دي چې خلک خېټه وګه ده دوی خبر نه دي چې خلک د سبا بیګا ډوډۍ نه لري دوی بل دین نه پیږي چې څومره کورنۍ کې نارینه نشته څومره اطفال یتیم او بی در په در خاک په سر دي علم فرض دي په خلکو باندې دا هغه فرض منی کړی دي دا کوم اسلام کې راغلی چې خدمت په پټ بخ باندې وګرځي به کور کې کینی کار باندې نه لري زه د نه سوال کوم دا غي شاغلی مهاجر نشته ته خبرې چې د حضرت عمر په وخت کې د مکه خزه مسول دی و چې مارکیټ په سلا کنټرول کی او یو خزه د حضرت عمر په وخت کې خارواله د مدینې د خاروا هغه کوم اسلامي نظام نه و چې ته اوس نو اسلام په دې مملکت کې ته غواړي په لیکه
البته د اسلامي احکام او لمخي د حجاب مسله یو ډول متنازع فيه ده یعنی مثلا ځيني هغه فقها وایي چې مخدم پټ شي ځيني وایي چې نه دی پټ شي خو اکثریت لکه څنګه چې ما کتلی دي اکثریت هم دا وایي چې مخ باید پټ نه وي خو په هر حال هغه فقهي مسلې ته نه ورزو چې فقهي مسلې ته راشو د بل اړخ ته راځو چې نړیوال لو اکسل عمل ښکارا کړی دی د سپین مړی ویان دي جین ساکی ویل دي چې د حجاب پر ضد چې یو شمېر معترض او مېرمنو په کابل کې اعتراضونه کړی دي واشنگتن به د دوی ملاتړ وکړي اخلي مبارز ک بهره د طالبانو په حکومت باندې ځینې شان لکه حجاب فشارونه زیاتوي له سیاسي نظر له سیاسي دیدګا باید دوی څوک
ګوري دا د نړیوال موږ باندې څنور فشار اچي یعنی موږ افغانانو باندې نه دولت یا حکومت یا امارات ته موږ چې خېته مو خالي پاتې شوی ده ټول کومه تقریبا باندې شوی دي د موږ اقتصاد باندې ده د موږ اسټس په امریکا کې متاسفانه نه تنها چې فریز شوی دي بلکې دوی غواړي چې دا نور ته ورکړي دا افغانستان ډېر مشکلات لري او هر دونه بندیز چې لګول کېږي اولین څوک چې متاسفانه متضرر کېږي افغان ولس دی
بله دا خبره ده یعنی کېدای شي چې هغه
ډېره مهمه ده مهمه ده د موږ بانکونه نږدې کو دي چې دا ملال متحد خپل وایي چرانسي د څنګه وکړو مثلا پیسې د تا پیسې د نورو پیسې د خلک دغه بانکونه کېږي که بانکرپ شي څه شي کېږي زه د ولس نمایندګي کوم ګوره زه دلته یم زه ګورم چې په دا نوې باندې خلک ګډېږي د موږ اقتصاد رنګ شو
دا منم متاسفانه چې وضعیت سم نه دی او مشکلات ډېر دي او خصوصا اقتصادي مشکلات لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کوي چې د افغانستان پیسې کنګل شوې دي او که چیرته دغه فرمانونه چې له دنیا سره ټکر رامنځته کوي په همدغه شکل روان بي ممکن دغه پیسې زر بهرنیان افغانانو ته وروم نه سپاري
کماته چادریم ورکی اما خلک د لوګین مرګي چې قبلونه دی وکه زملره ما چې دا څه استفاده مې د فرمان څخه ابدا چې کیږي په ولایاتو کې ما په وای اته قانوني څه وایي چې تاسو کار مو کوي چې انا څه قانوني په خپل وینا ابل اورز مو وایي چې تاسو کار مو کوي چې خلک د اسلام نه درشي اخو کی کنه
بله
دا خو دې ځنی وایي خدای په دې کې چې افغانستان په یو ډېر خطرناک حالت کې ده امنیت شورا باید چې دا خبره د دې څه چې اواز د فرمان په اړه باندې شورا ماتو امنیت وخلي اخو دې خو جنگ شروع شوی ده بیا به څنګه شي دا اوس پر نه نشته کېږي چې تر اوسه پورې دا خوشبختانه چې چور چا په اول دغه څه یې نه دي شي اوس برته ځوانان لیږي کله دې خو دا کله اخره خلک مرکیږي
اغله کړو خیل دلته یو بل موضوع هم ده ځینی اخلاقی موضوعات اصلا باید مجازات نشي مثلا یو څوک ته په کابل کې دکاندار ته دروغ وویل کبیره ګناه ده، لیکن په دې دروغو باندې داسې نشي کېدی چې دی زندان ته ولاړ شي. له دغه حقوقي اړخه چې تاسو په ولسي جرګې کې هم کار کوو، دا موضوع ته تاسو په څه سترګه ګوري؟
کاملا شپږ صاحب، حجاب هم حقوقي مسله نه ده، اخلاقي مسله ده. څنګه چې مثلا کې څوک یو زشت او مهربان نه وي، ته نشي کولی چې هغه مجازات کې چې ته ونه دومره تریخي یا سخت یا مثلا دا رقم لکه تاسو دروغ ویلي، مثلا د حجاب کوم ځای د قرآن کې راغلي چې مرات نه کوم مجازات شي. ګورې دلته مثلا دا نه ده چې افغان څنګه چې خپل ما چې نه نه وي فیصله، افغان ښځې محجبې دي، هیڅوک هم په دې وخت کې نه ځان لوڅوي او نه دې ځان لوڅولو کومه علاقه مني او اشتیاق لري. مسلمانه ښځه به د امر بالمعروف اداره د دار قفرامین نه جوړوي چې خلکو ته ځان بابا او جوړ کړی دی. دوی باید په همدغه مسله باندې له همدغه مساجدو نه له رسنیو نه تبلیغي مسئولیت کې واخلي، تبلیغ دی وکړي په فوایدو د خبرو کې په مختلفو جوانب وکړي. دا اخلاقي مسله ته اسې اوس مجازات او د خلکو تنبیه کول او خلکو ته راکشول، خلک داره ول ما خو څه بده دوی هغه جنگیالي چې په دې مسله باندې خبر هم نه دي سره نه خلاصي کې، به په ډیر هغه په افراطي شکل بیا د بشر په ولایت کې عملی کې، ځکه چې دوی ما خو ته ویل چې نقاب او حجاب نه غلط شوی دی. دې خاطر د امر بالمعروف وزارت یا دروازه ورته وتړي، ځکه چې په دې کې عالم نشته. ځکه چې عالم یې دې مسله مخه نیوله، که چیرې د مخ پټول فرض وي، نو بیا باید د وخت د عبادت کې ولکه د مراسم د حج کې څنګه مخلص ول د حتمی او ضروري دي.
اخلي کړه خل پام دې برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د ویاند عاکف مهاجر سرګندونی لرو دا سره ورو
حدیث پیغمبر د المرأة كلها عورة کدا ټول عورت ده، د ولی ادرب نبی خمرهن علی جیوبهن ده. دي تفسیر چې اشاره نه هکې هغه وي چې د انصار خزل د غایات لنزول نورسته خپل ټیکره باندې خپل مخونه هم پټول. او څلورم اشاره نه هوا چې کله موږ حج تل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حج ته بتللو، نو په هغه وخت کې به موږ ته چې کله نور صحابه را نږدې سول موږ خپل مخونه پټ کړل، او چې کله به صحابه را نه لرې سول موږ خپل مخونه لوت کړل. نو له دې نه ښه معلومه چې مخ پټول دا په حجاب کې دي.
اغلی مبارز، د مخ په برخه کې هم د امر بالمعروف د وزارت ویان هم دا خبره کوي چې مخ هم باید پټ شي.
په یو ځای کې لیکل شوی دا چې کله چې دوی خوڅن نه او یا کلنتن نه دام لیکل شوی ده. او کله لکه چې د مونږ خور کاروخیل صاحب وایا دا د نقاب او د حجاب ترمنځ باندې فرق شته په میډیا او کې داسې یعنې تفسیر شوی ده د فرمانه څخه چې هغه هم د حقیقت نه لري ده. او ځینې نیوکې هم پکې شته دي، مثلا جزا چې آیا وزارت عدلیه په قانون جزا کې جزا جوړوي یا امر بالمعروف جزا جوړي؟
البته جزا ورکول په خپل ډیر فکر نه کوي چې ډیر ناممکنه ده جزا ورکول. مثلا یو میرمن ده په کابل کې تقریبا 5 میلیونه و میلیونه نفوس لري، تاسو په کابل کې یو میرمن ده خپل کور راوتل ده، فرزند امر بالمعروف په قول باندې دی حجاب نه دی مراد کړي، نو امر بالمعروف بل کار نه لري، دا به تعقیبې سي 2 ساعت 3 ساعت لري د دې کور چیرته بیا به ورسي.
بله جزال ما چوي ښه څنه چې فکر کوم او خدام ته اجازه ورکوم ما عقل چې ګرځي د درته وای ما.
بله
مشکل مې په دې کې نه ده، مشکل مې په دې کې چې اول افغانستان نوش کېدل ټوټه ټوټه شو.
دا منم، یعنی دا د حجاب مسله باندې چې دلته پر اډو کې هم بحث کوو، اصلي بحث دا نه دی چې اوس حجاب سم دی کنه سم، دا بل بحث دی. ځکه دغه اوس چې مسله تاسو سره خبرې کوم د ما مخې ته مثلا په دلته لیکل شوی دی چې په یو ډیر معتبره عربي ویب سایټ کې بی بی عائشه او ابن عباس او ابن عمر رضی الله تعالی عنهم ویل دي چې په د میرمنو په حجاب کې د مخ پټیدل شرط نه دی. اول ته عاکف صاحب بیا ویل چې دا شرط دی. یعنی زه دا نه وایم چې دا دوی خبره سمه ده او که دغه خبره چې زما مخې ته پرته ده دا سمه ده. اصلا خبره دا ده چې لمړیتوبونه مهم دي. کچرته دغه سی یو متنازع فیهی مسله د طالبانو له لوري مطرحي عکس العمل به د افغانستان په خلکو باندې شي. اغه کړو خیل د پروګرام کم وخت پد مهرباني مهرباني
دا سم ده چې په دغه عکس باندې یو فیتر دوی وایي چې جواب نه مراته ای.
بله
نه نه فیتر جواب مراته ای ته یو فیتر پر شوې امنیت جوړی کی.
بله
نه نه فیتر جواب یعنی مراتعی مشکل ورسره نمیری اما لوگی دی اما جگره نه داری گی اما داره یه بند داد بانکونه رنگی گی دی بندی ولی شورای امنیت نکی گی
هم دا مهم موضوع ده. یعنی دا سیاست ده هم ده غسی
اولویت دوار خواه اونا باید چه کتل پی کنه.
بله خود دلتا سوال داده چه بحرانیان چه مجبوریت لری؟ مثلا پا یا اروپایی هیواد ده یا چوک پا انتخابات و راقلی در رئیس جمهور شوه ده اگر رئیس جمهور ده مدنی طولون و تر فشار لانده ده ده شزو ده حقون و پا برخه که مخالف خبره وی که فشار پی رازی مثلا په جرمنی کې رئیس جمهور ته کچرته د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژني همدغه د میرمنو د حقوقو مدافعان ورته وایي چې په یو حکومت کې چې حجاب اجباري کړی د تیول پر رسمیت پیژني د همدې لپاره هم نه پیژني. یعنی خبره دا ده چې دا سیاست شو همدغه په دې برخه کې به د اغلی کړو خیل نظر واخلم. اغلی کړو خیل څنګه تاسو څه پیژیاته وي؟
بالکل ډاکټر سبار بار دغه کې چې شورا امنیت سازمان ملل د افغانستان د ولګي یا د اقتصادي مسله باندې مجلس نیسي مختلف مجلس په د دنیا په سطح د افغانستان لپاره ونیول شول د بشري مرستو په خاطر د پیسو ټولو په خاطر باندې ونیول شول. دنیا باید واقعا اگر بشری ناورین د ختمول لپاره باید سیاست بغیر همکاری وکي دا ډیره مهمه اړینه ده. خو راځو په دې باندې چې چیرې طالبان چون طالب نن حاکم ده مسؤلیت دوی ته متوجه ده. د افغانستان ژغورنه د دوی مسؤلیت ده. دنیا هغومره مسؤلیت نه لري چې لکه چې دوی لري. نو دوی برازی هرنګه فرامین به جوړي او دنیا برته ځکه د کلتا شخصي کار ده. دنیا د افغانستان په وړاندې باندې درک مسؤلیت نه لري. درجه اول مسؤل خپل حکومتونه دي. حاکم گروپ مسؤلیت لري چې د افغانستان د هوسایي د آبادۍ د خلکو د رضایت د وطن به پرمختګ د پاره کار وکړي بیا له دنیا نه کومک وغواړي. دلته په افغانستان کې ټول مسایل حلو حجاب یو مسله نه وه. دوی په لوی لاس باندې زه نه پوهېږم دغه مشوره دوی ته څوک ورکوي بل کار وظیفه هم لري که صرف همدغه ښځو پسې راخیستې ده. په لحاظ خو د افغانستان ولګې ته لارې حل پیدا کوي. افغانستان د فعلي حالت نه وژغوري. زه مطمئنه هم دغه موضوع چې دوی وخت په دغه قوه مطرح خپل په داخل د طالبانو په حکومت کې سره اختلاف موجود دی. تاسو د اناسه قدی موضوع هغه کوم بیان چې ورکړم د خپل دې ته اشاره ورکړي چې تاسو په سیدا روان نه یاستئ. خلق الاسلام نه په لوی لاس باندې متنفر کوي. دا فقهي مسائل ګوره. دا فقهي مسائل هغه برداشتونه چې دوی ځین علمان د اسلام نه لري. دا دوی په پرې کې دوی هغه د وخت سیاست دوی هغه شخصي افکار نظریات رسوم د ټولو په دوی په نظرات باندې تاثیر لري. هغه سیاست پیغمبر شکل د خلکو سره د ښځو باره کې کوم مسائل مطرح کېدل. څومره ښځې یو ټولنې فعاله ټولنیز ژوند ته رابللې. حتی په ویل به چې د اخته په ورځ کې تاسو کور کې مه کینئ. حتما راسې ولاړ ستاسو شرعي عذر هم ولرئ مګر بیا هم راسې اقلم په د خبرې باید واورئ. په مجالس کې باید ګډون وکړئ. دا رقم نه چې ټول تاسو مجبوري چې ښځه بدون کوم هغه نه مجبوریت نه د ضرورت نه د کور نه راوځي همدغه شرعي حجاب ده. په لحاظ د خدای تاسو افغانستان باید د خانه جوړوئ. تاسو افغانستان نفوس کې 30 میلیونه 40 میلیونه نفوس غواړئ. تاسو په کورونو کې وساتئ. دا کوم اسلام نه دوی خبرې کوي. اسلام کې اصلا معطلي باطلي شته نه. کارت او د عبادت درجه ورکول شوی ده. فعالیت د عبادت درجه ورکول شوی ده. دا چې دا خزه به خمه اورته به د پښې د کوم څه خبرې کوي بل خزه اسلام د خزه په خلاف ده.
مننه د خبرونې په روسیو تر رسیدلې او اغله مبارز تاسو نظر به هم واخلم چې دغه څه فرمانونه ترقم برته تصحیح کړي شي او کنه پروان لري چې وي او په روسیو کې لوستن تاسو خپل نظر څرګند.
زما وړاندیز به دا وي چې ځکه چې د غبرګونونه ډېر زیات شوي دي په دغه فرمان په اطلا باندې یو وضاحت ورکی بل بس چه مشکل حل شي.
بله دی وضاحت لپاره
بله دا څه وضاحت ده چې موږ باندې
په امدې هیله چې دغه ستونزې حل شي او هوار شي. اغلی مبارز لتا سو څخه مننه کوم. اغلی کډخی لتا سو څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کوم برخه را سره واخسته. تر بل خبرونه مو خدای مل
نیمه له جنگ زره چې دا سمه بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.